السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. د ازادي راډیو له لارې مو 2 ساعته موسیقي واورېده. اوس هم د خبرونو او راپورونو وار راورسېد. دا خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې پکې پر خبرونو سربېره اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن په اجرایي ریاست کې وکړې او تر څنګ یې په ځینو نورو مهمو مسایلو هم خبرې وکړې. دا هم اوري چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه هم خلک څه نظر لري. خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبرېږي اوري، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل نن ترکیې ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی. راپورونه وایي د یوې جرمني خیریه موسسې یوه ښځینه کارمنده چې سمه ده مخکې کابل کې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. او د فاریاب اورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د خبرونو تفصیل، د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي د کندز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت هڅې پیل کړې دي. عبدالله عبدالله نن د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه په یوه خبري کانفرانس کې ډاډ ورکړ چې هیواد د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه دی. عبدالله وویل چې د کندز په سقوط کې ټول مخالفینو لاس یو کړی وو او تایید کړه چې پاکستاني اتباع هم د کندز په جګړه کې شامل وو. عبدالله په دې کانفرانس کې د سولې، د چنګښت او د تروریزم په برخه کې د سیمیز همکارۍ په اړه هم خبرې کړې چې تفصیل به په روانه خبرونه کې واوري. راپورونه وایي د یوې جرمني خیریه موسسې یوه ښځینه کارمنده چې څه موده مخکې په کابل کې تښتول سوې وه خوشي سوې ده. د جی آی زیډ په نوم جرمني خیریه موسسې هم تایید کړی چې د خوشي سوې ښځې وضعیت ښه دی. دا برمته سوې ښځه چې تر دا مهاله نوم نه دی څرګند سوی د روان میلادي کال د اګست په 18مه په کابل ښار کې د وسلوال کسان لخوا وتښتول سوه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر په ایران کې وویل چې د یاد خیریه چې د یاد خبر په اوریدو خوشی څرګنده کړې او د افغان چارواکو یې مننه کړې چې یاد ښځه په سلامتی سره راخوشي کړې ده. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجانن په کابل کې د ټولنیزو رسنیو شکایتونو د ټولنیزو رسنیو په درې مناسته کې ول چې د ټولنیزو رسنیو څخه د نادرستي استفاده په اړه ځینې شکایتونه ثبت کړي چې اصلاح په برخه کې به هڅې وکړي. تر دې وړاندې د ټولنیزو رسنیو شمیر کارکونکو هم ویلي وای چې یو شمیر کسان د ټولنیزو رسنیو څخه په هیواد کې د ملي، قومي او مذهبي ګټو خلاف استفاده کوي چې باید مخه یې ونیول سي. او د فاریاب اورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازي نقیب الله پایق نن ازادي راډیو ټول چې یادې ولسوالۍ تېره شپه سقوط کړی او د ولسوالۍ ټولې ودانۍ د وسلوالو طالبان لخوا نیول سوې دي.
از 3 روز بعد از جنگ شدید تهاجمی طالبان در اورمچ جریان داشت و نیمه شب گذشته طالبان تماما ساختمان های دولتی و بازار اورمچ را به تصرف خود دروردن و نیروهای پلیس در کوه ها آواره شدند.
پر همدې مهال د فاریاب سرپرست والی د دې ولایت د اورمچ ولسوالۍ د سقوط خبر تایید نه کړ او زیاته کړه چې د افغان سرتیرو او وسلوال طالبان ترمنځ جګړه روانه ده. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کوي.
ایران هغه تورونه رد کړل چې پکښې ویل سوي په سوریا کې ایرانی پوځیان حضور لري. ایران وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د سلاکارانو په زیاتولو سره د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پوځي ملاتړ ته ادامه ورکړي. د عرب او افریقا په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون وویل په سوریه کې ایرانی سرتیری نسته. تر دې مخکې امریکایي چارواکو ادعا کړې وه چې د ایران او ځینو نورو سیمه ییزو هیوادونو شاوخوا 2000 جنګیالي په سوریه کې د اسد د پوځیانو په ملاتړ کار کوي. عبداللهیان وویل موږ په عراق او سوریه کې د دغو دوو هیوادونو له غوښتنې سره سم پوځي سلاکاران لرو. د زیاته کړه د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره به د مشورې په چوکاټ کې له سوریې سره مرسته وکړو. ایران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده ملاتړی دی او د سوریې پوځ او روسي هوایي ځواکونه همغږي کوي څو د هغو یاغیانو پوځیانو د هغو یاغي پوځیانو په وړاندې مبارزه وکړي چې له 2011 کال راهیسې د اسد د رژیم د نسکورولو هڅه کوي. بل خو د سوریې حکومتي پاوز د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په شمالي ولایت حلب کې له یاغیانو څو سیمې ونیولې. په بریتانیا کې ډیری د سوریې د بشري حقونو ډلې وویل د سوریې پاوز پرون لږ تر لږه 15 کلي او نورې ستراتیژیکې سیمې ونیولې او په دې توګه یې ځان د حلب ښار ته نږدې کړ. د دې ډلې رئیس رامي عبدالرحمن وویل دې وروستي بری د سوریې پوځیان د حلب او د هما مرکزي ولایت ترمنځ پر کلیدي اکمالاتي لار مسلط کړل. حکومتي ځواکونه د حلب کابو نیمایي برخه په کنټرول کې لري. له سوریې څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په یوه هوایي حمله کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای وژل سوی دی. دا لا څرګنده نه ده چې دغه حمله د امریکا په مشرۍ د ائتلاف لخوا سوې که د روسیې جنګي الوتکو کړې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي عبدالمحسن عبدالله ابراهیم الشارخ د پنجشنبې په ورځ د سوریې شمالي شارګوټي دانا ته نږدې وژل سوی دی. د سعودي عربستان دغه طبعه په سنافي النصر مشهور و. راپورونه وایي د سعودي عربستان بل سخت دریزی او یو په مراکش کې په القاعده پورې د تړلې ډلې النصره جبهې غړي هم په دې هوایي حمله کې وژل سوی دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې په سوریه کې دننه د فعالانو له شبکې راپورونه ترلاسه کوي وایي چې له دې حملې د سختریزو وسلوالو یو مصري قمندان بچ پاتې سوی دی. دغه اداره وایي څلور واړه کسان د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهري لخوا سوریې ته لیږل سوي وه. په مصر کې پارلماني انتخابات روان دي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پاوز اسلام پر ولسمشر محمد مرسي له واک څخه لرې کړ په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي چې دویم پړاو به د نومبر په 22 او 23 کیږي او نتایج به په دسمبر کې اعلانیږي. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مصر کې له 28 میلیونو زیات کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. کارپوهان وایي له 50 زیات کسان په دغو انتخاباتو کې درېدلي چې اکثر یې د السیسی ملاتړي دي. پاوز په 2013 میلادي کال کې د دې هېواد لومړنی منتخب ولسمشر محمد مرسي د هغه د واکمنۍ په وړاندې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له قدرته لیرې کړ. پاوز وروسته د ډیموکراسۍ پر لورې د مصر تګلار اعلان کړی چې دغه انتخابات یې وروستۍ برخه ده. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. مرکل هڅه کوي له ترکیې سره د اروپا یوه موافقه نهایي کړي چې له مخې یې له ترکیې سره د اروپا د مرستې او نږدې اړیکو په بدل کې به ترکیه وهڅوي چې په خپله خاوره کې میشت کډوال دې ته مجبوره کړي چې هملته واړوي. مرکل د خپلو محافظه کارو متحدانو په ګډون په خپل هیواد کې دننه له فشارونو سره مخامخ ده. دوی له مرکل څخه غواړي چې د جرمني پر پولې کنټرول لا قوي کړي او په ناغوښتونکي بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته ستنه کړي. جرمني اټکل کوي چې سږ کال به له 3 لک ونیولې تر 1 میلیون پورې کډوال ومني. ترکیې ته د اروپایي ټولنې د مرستو بسته د 3 میلیاردو یورو په اندازه ده او هدف یې دا دی چې ترکیه شاوخوا 2 میلیونه کډوال چې په خاوره کې ژوند کوي هورې ځای پر ځای کړي.
دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګې پانه کې هم کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وایي د سولې په برخه کې شوې تېروتنې نه تکرارېږي.
درس های گذشته که در راستای کوشش ها برای تامین صلح بودند مرور کرده، اشتباهاتی که در این راستا وجود داشتند جای تکرار ندارند.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه که څه هم خلک بیلابیل نظرونه لري خو ډېر ورسره موافق دي.
چیرې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کې زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کې نو موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو.
دا د افغانستان دپاره د پیپوبیلي شرایطو کې چې افغانستان په یو نااعلام شوي جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی یو خاص ضرورت و.
او دا هم اوري چې له ټولنیزو رسنیو ناوړه ګټه پورته کېږي خو د مخابراتو وزارت وایي چې د کنټرول لپاره یې خلک هم باید ورسره مرسته وکړي.
څه وتوانېږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکا کې برابر انټرنیټ د تاسو خدمت در
پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام واورئ. وخت په افغانستان کې 2 بجې او 9 دقیقې دی. راوښول مړي مطلب ته د افغان حکومت اجرایی رئیس وی د سولې په برخه کې به شوي تیروتنې تکرار نشي. ډاکټر عبد الله عبد الله نن له غرمې مخکې په اجرایی ریاست کې پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړي چې له هغې ډلې د سولې او امنیت راوصلو لپاره د افغان حکومت ژمنه تکرار کړه. د ښاغلي عبدالله د خبرې زموږ همکار اسدالله لودین تعقیب کړي او همدا اوس راسره په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ لودین صاحب د ښاغلي عبدالله د خبرو جزئیات ورکړئ.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن په خپل خبري کانفرنس کې د افغانستان د وروستي وضعیت په ټولو اړخونو تقریبا رڼا واچوله. په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې. اول د امنیت د ټینګښت په اړه وویل شي دوی د ټول هیواد په کچه د امنیت د ټینګښت لپاره تدابیر جدي کړي دي او هڅه کوي چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې یو بدلون راولي. دغه راز هغه اوازې هم رد کړي چې افغانستان په امنیتي برخه کې له جدي ګواښ سره مخ دی. ښاغلی عبدالله ویل چې افغانستان د سقوط په درشل کې نه دی. دغه راز د کندوز د وضعیت په اړه وویل چې کندوز کې هم وضعیت بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی خو ویل چې په کندوز کې چې کومه پیښه وشوه هغه لامل دا و چې ټولو وسلوالو مخالفینو لاس یو کړی و تر څو کندوز ښار ته سقوط ورکړي. خو ښاغلی عبدالله وویل چې د کندوز د پیښې تکرار ورته هیڅ ډول د منلو نه دی او دا هم وویل چې دوی د کندوز له سقوط څخه درس واخیسته او هغه کومې کمزوري او هغه کوم کمزوري چې په کندوز کې وي او د هغې له امله د کندوز کار سقوط وکړو دوی له هغو کمزوري څخه عبرت واخیسته او په راتلونکي کې به اجازه ورنکړي چې ورته پیښه په نورو ولایتونو کې هم تکرار شي. ښاغلی عبدالله د امریکا د ولسمشر باراک اوباما وروستي تصمیم ته هم اشاره وکړه چې له مخې امریکا تر 2018 کال پورې په افغانستان کې 15,000 عسکر پرېږدي. ښاغلی عبدالله وویل چې دغه تصمیم هم د امریکا پر ځای تصمیم دی او دا یې هرکلی کوي. خدای چې د ښاغلی عبدالله د خبرو یوه برخه واورو.
از اقدام ایالات متحده امریکا مبنی بر این که نیروهایشان تا سال 2017 یک بخشی از نیروهایشان در چند ولایت افغانستان مستقر باشند و در حمایت از نیروهای ملی ما در ماموریتی که دادن وظیفه خود انجام بدن در مقابله با تروریسم و برای تقویه ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان مازی تصمیم ایالات متحده امریکا استقبال
میکنیم. ښاغلی عبدالله د سولې په اړه هم څرګندونې درلودې. وویل چې تر اوسه عام ولس ته د سولې په برخه کې غلط ذهنیت ورکول شوی و. عام ولس دا ویل شوی و چې طالبان به په یو کال کې راشي د سولې خبرې به وکړي او سوله به ټینګه شي. خو ښاغلی عبدالله په زغرده سره ویل چې د طالبانو پخوانی مشر ملا محمد عمر د سولې فکر په خپل ذهن کې نه درلود او د مرګ تر وخته پورې همدا هڅه کوله چې د جګړې له لارې مخته ولاړ شي. دوی ویل چې له دې وروسته به افغان حکومت او په ځانګړې توګه د ملي وحدت حکومت چارواکي د سولې په برخه کې په خیالي خبرو باور نه کوي. د افغانستان د امنیت په برخه کې د سیمې د هیوادونو مرستو ته هم اشاره وکړه. د هغې جملې د روسیې مرستو ته او دا ویل هر هغه هیواد چې په افغانستان کې د تروریزم فعالیت د اندېښنې وړ بولي او په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی د هغو مرستو هرکلی کوي. دغه راز د انتخاباتي اصلاحاتو موضوع هم یاده کړه. ویل چې حکومت په سیاسي برخه کې هم هڅې خپل جاري ساتي. ویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې کمیسیون خپل چارې یو څه بشپړې کړي، پیشنهادونه یې کړي دي او په دې وروستیو کې به د غوراوي په کمیټې باندې هم کار وکړي. د غوراوي کمیټه به هم جوړه سي تر څو د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو کمشنرانو ټاکل سي. دغه راز د لویې جرګې یادونه هم وکړه او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ویل ټول هغه څه چې دوی په پلان کې لري د ملي امنیت د ملي وحدت حکومت د موافقې په اساس هغه کارونه کیږي خو وخت اړتیا شته او په دې برخه کې باید له بیړه کار وانخیستل شي.
بله اسدالله لودین ډیره زیاته مننه چې د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د څرګندونو جزئیات مو ورکول.
ازادي راډیو له ونه تر ورځې په اونۍ کې
تاسو کولی شئ ازادي راډیو په ازادي راډیو چکه اورګ وی پانه کې هم مطالبه وګورئ او هم ژوندۍ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور په اړه هم وګړي بیلابیل نظرونه لري. یو شمېر عامو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د امریکا حضور په افغانستان کې ډیر مهم او ضروري دی. د امریکا د نوې پریکړې په اساس د هیواد پوځي ماموریت په افغانستان کې تر 2018 کال تمدید شوی او 5500 امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې کیږي. ډېره تفصیل د ناجی صاحب په ریپورت کې.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو سیدونکي په دې هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور د افغانانو په ګټه ګڼي او له دې پریکړې هرکلی کوي. د هلمند یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده چې بهرني ځواکونه په دې هیواد کې پاتې شي. د ګرشک ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالله په دې اړه وویل
که چیرې امریکایان او ناټو په افغانستان کې نه وي او موږ ښه تجهیز نه کړي، زموږ هوایي ځواکونه تجهیز نه کړي، نو موږ به له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو. تاسو ګورئ دغه د کندوز سکوت یې یوه بېلګه ده دغو چې امریکایان دلته پاتې شول. خو په امریکایانو باندې هم باید افغان دولت دغه شرط کښېږدي چې د دوی هوایي ځواکونه، د دوی اردو دا ښه تجهیز کړي او په پښو باندې ودروي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې له 2016 میلادي کال وروسته به یې هم 5,500 عسکر په افغانستان کې پاتې شي. له بلې خوا د بغلان یو شمېر اوسیدونکي هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له حضور څخه هرکلی کوي. نصرت الله او نسیمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر حضور نظامی امریکا در افغانستان باعث
کچیر د امریکا نظامی حضور په افغانستان کې د ثبات او امنیت د تامین سبب شي او دوی په افغانستان کې د پاکستان د مداخلو مخه ونیسي، دا مهمه پریکړه ده. خو کچیر په افغانستان کې ثبات را نشي، دا دوی حضور به بی ګټي وي.
اگر حضور د امریکا نه وي، بود افغانستان طالبا کډ وخت کړدان باید نیروی امریکایي باشه
د افغانستان قوت پېښته شي. د پداسې حال کې د ولسمشر غنی هم د وزیرانو شورا په غونډه کې د امریکا کال ورسته پریکړې هرکلی وکړ. ښاغلی غنی ویلي دغه پریکړه مرسته کوي چې افغان حکومت د تیرې یوې لسیزې لاسته راوړنې خوندي کړي. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي په هغه صورت کې چې امریکایي ځواکونه د افغان ځواکونو تجهیزولو لپاره کار وکړي، دا پریکړه ګټوره ده. دوی وایي که امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره پاتې وي، نو دا حضور به د افغانانو په ګټه نه وي. حسن خطاب او صدیق الله په دې اړه وویل
ادامه حضور نیروهای خارجي در افغانستان به خصوص ایالات متحده امریکا
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د حضور دوام په ځانګړي ډول د امریکا حضور که د افغان ځواکونو تجهیز او مرستې لپاره وي ګټور اقدام دی، که نو دا حضور به یې بې ګټې وي. د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو ښه والی په دې کې دی چې افغان ځواکونه تجهیز کړي او څه اړتیا چې افغان ځواکونه لري هغه د افغان ځواکونو په اختیار کې ورکړي.
له بلې خوا یو شمېر کارپوهان په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور ګټور ګڼي او وایي که په هیواد کې د امریکایي ځواکونو حضور نه وي، دا به د افغانستان د تجزیې سبب شي. په ننګرهار کې میشت د چارو څېړونکي محمد انور سلطانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان لپاره د پی 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 د شرایطو کې چې افغانستان په یو نا اعلان شوې جګړه کې د پاکستان لخوا پروت دی، دا یو خاص ضرورت و او د افغانستان د خلکو لپاره چې دا نظام لږ تقویه شي، سپورټ شي، حمایه شي او اردو یې تکمیل شي، تعلیم و تربیه وګوري، نو دا ورته آبي حیات غوندې دی.
اوسمهال په افغانستان کې د امریکا 9,800 سرتېري میشت دي چې په کابل، بګرام، جلال آباد او کندهار کې حضور لري. یو شمېر افغان کارپوهان او عام وګړي وایي چې په سیمه کې د تروریزم ګواښ ته په کتو امریکا باید په افغانستان کې د یوې اوږدې مودې لپاره پاتې شي. له دې سره بیا یو شمېر کسانو او د نظر خاوندانو ویلي چې په افغانستان کې د امریکا یو نیم لکو عسکرو امنیت ټینګ نه کړ، نو 5,500 عسکر به یې هم کومه ځانګړې لاسته راوړنه ونه لري.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
تاسو د سهار له ما خام تر په دلو سره شپږ نوي منځنۍ څپه او فم سلشره 15 باندې ازادي راډیو اوري او د ماښام له د سهار تر امریکا غږ آشنا راډیو خپرونه کوي. تاسو هم همدارز د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه چې ډیرو خلکو ځان سره خوښه کړی ده خوښه کړئ او له تازه خبرونو خبر شئ. پته یې ده facebook.com/ازادي راډیو. د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ په یو شمېر سیمو باندې سلګونو وسلوانو حملې کړي او ځینې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راوستي. د هلمند چارواکي وایي په نادعلي کې عملیات پیل کړي او دمګړی هم جنګ روان دی. د هلمند امنیه قمندان وایي جنګ د تېرو شپې په پرتله کرار شوی او یو شمېر هغه سیمې بېرته نیولي چې افغان ځواکونو له لاسه وتلې وې. د دې حملو په اړه د نادعلي اوسیدونکي اندېښمن دي. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د نادعلي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي تېره شپه په سلګونو وسلوالو د نادعلي ولسوالۍ پر کمربند برید وکړ، ځینې پوستې ونیولې او یو شمېر سیمې لاندې کړې دي. دا ویل کیږي د هلمند شمالي ولسوالۍ تر ډلیزو بریدونو وروسته ستره حمله ده چې د نادلي د ولسوالۍ د نیولو په موخه څلورو ولسوالو پکې برخه اخیستې ده. د پولیسو یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په دې برید کې د کمربند د سیمې دپاره د ملي اردو او پولیسو څلور پوستې سقوط شوي او د نادلي ولسوالۍ د لوی منده او لوچک سیمې د طالبانو په لاس ورغلې دي. سرچینه زیاتوي په دې برید کې د نادلي ولسوالۍ د چانجر د سیمې د پولیسو د ماموریت کمانډان سلطان محمد په شمول لس پولیس وژل شوي او یو شمېر ټپیان دي. د هلمند والیبان عمر ځواک وایي په یادو سیمو کې عملیات روان دي. ځواک په دې اړه چې پولیسو ته تلفات اوښتي دي څه ونه ویل او دا خبره چې د نادلي د کمربند ځینې پوستې سکوت شوي دي رد کړه.
دا تېره شپه هم هغه ځایونو کې چې دوی غوښتل په ځینو پوستو باندې بریدونه وکړي په هغوی بریدونه وکړل، خو خوشبختانه د عملیاتو په ترڅ کې دوی قواو ورته آمادګي نیولې وه او کوم تاوان یې نه دی پېښ کړی او کوم پوستې تر دې دمه پورې کوم معلومات چې موږ ته راغلي دي تر دې دمه کومې پوستې سکوت نه دی کړی، اوس هم په هغه سیمه کې عملیات روان دي. بل فعلا دغه جګړه چې کوم ځای کې عملیات روان دي او هغه ساحه کې چې وسله وال مخالفین مقامات ښیي دا د لوی مانده ساحه ده، کمربندي ساحه ده. په هغه ځای کې فعلا هم خال خال ډزې شته، مګر په هغه اندازه لکه تېره شپه چې دوی غوښتل په غټه کچه باندې بریدو کې هغه سینه ده.
عمر ځواک وویل ګڼ شمېر افغان سرتېري د هوایي ځواک په ملتیا سیمې ته تللي دي او د هغه وسله والو په ضد عملیات پیل کړي دي چې غوښتل یې د نادلي پر کمربند بریدونه وکړي. پاینال کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه خبر راځي. سره خبر پانه کې د نادلي ولسوالۍ د لوی منډه په سیمه کې د ملي اردو په هوایي او توپچی بریدونه کې د طالبانو د وسله ګروپ په شمول د اتلس وسله والو د وژل کېدو خبر ورکړ شو دی. طالبانو هم د نادلي ولسوالۍ پر کمربند بریدونه پر مهال د لسګونو افغان سرتېرو د وژل کېدو خبر ورکړ دی. کارسو په احمدي رسنیو ته ویلي دي چې شپږ پوستې نیولې او د لشکرګاروند د باباجي تر سیمو پورې ځان رسولې دي، خو دغه خبره دولتي مسؤلین نه مني. د هلمند امنیه کمانډان پاسوال نبیجان ملاخله ازادي راډیو ټول جګړه د تیرې شپې په پرتله کرار شوې ده او تر دې دمه دوی پوستې بیرته نیولې دي او د دوو نورو پوستو د نیولو لپاره عملیات دوام لري. ندلی ولسوالۍ د لشکرګاه سره په شمال او لویدیځ کې ګډه پوله لري. کچېرې وسلوال په دې ولسوالۍ کې ځینې سیمې تر خپل ولکې لاندې راولي، کولای سي په اسانۍ سره د لشکرګاه ښار ځینې سیمو ته ننوځي، خو دولتي مسؤلین وایي پر ندلی پیل شوی برید په شا تمبولې دي او په هغو سیمو کې هم عملیات پیل کړي دي چې وسلوال پکې پټن ځایونه جوړ کړي او د هغه ځای د ندلی ولسوالۍ پر کمربند بریدونه کوي. محمد الیاس صاحب، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هڅه پیل کړې چې په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو فعالیت قانوني او معیاري کړي. د دې وزارت د معلوماتي ټکنالوژي مرستیال ایمل مرجان د یک شنبه پرځ د ټولنیزو رسنیو په دریمه کلنۍ ناسته کې ویل چې ځینې کسان له یادو رسنیو ناوړه ګټه اخلي. په ورته وخت کې د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیز رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوي وکړي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
که څه هم په دې وروستیو څو کلونو کې ټولنیزو رسنیو په افغانستان کې په بېسارې توګه وده کړې، خو د استعمال په څرنګوالي لا هم ګڼې ستونزې تر سترګو کېږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت هم له ټولنیزو رسنیو څخه ناوړه استفاده مني او وایي په دې اړه ورته ډېر شکایتونه هم ورسېدلي دي. د دې وزارت مرستیال ایمل مرجان د ټولنیزو رسنیو په غونډه کې وویل چې هڅې یې پیل کړې څو خلک له یادو رسنیو څخه معیاري استفاده وکړي.
راتلونکي درې ورځې بحثونه لري، هغه دوستان چې په دې بحثو کې برخه اخلي له دغه بحثو څخه ګټه واخلي او نه تنها دا چې دغه معلومات ځان سره کور ته اوسئ، خپل دفترو ته اوسئ، په رسمي شکل یې د سمیټ له ادرس نه یا تاسو له خپل شخصي ادرس نه مخابراتو معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره شریک کړئ چې وتوانیږو مونږ تاسو ته پاک انټرنیټ د تاسو د کلتور انانا او د تاسو د مذهب په چوکاټ کې برابر انټرنیټ تاسو خدمت کړو.
د مخابراتو وزارت د معلوماتو لمخې د محلي او اشاریه 2 میلیونه افغانان له انټرنیټ په ځانګړي توګه له ټولنیزو رسنیو استفاده کوي. کله یو خوا ټولنیزې رسنۍ د معلوماتو په شریکولو د خلکو په نږدې کولو کې ګټورې تمامېږي، خو د کندوز په سقوط کې وسلوالو د حکومت په خلاف او جګړې ته د خلکو په هڅولو کې ورنه ګټه واخیسته. د کندوز له سقوط وروسته داسې اوازې خپرې شوې چې ممکن حکومت پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړي توګه فیسبوک باندې بندیز ولګوي. حکومت که څه هم د دې رسنوی د بندیز خبره نه کوي، خو وایي هڅه کوي چې خلک دې ته اړ کړي چې له رسنوی څخه ښه ګټه واخلي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کارکوونکي هم وایي چې ځینې کسان ټولنیزې رسنۍ د ملي ګټو خلاف کاروي. دوی له حکومت غواړي چې د دې کار مخنیوی وکړي. دوه تنو کابل ښاریانو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
فرهاد بهروز یم. ټولنیزې رسنۍ په افغانستان کې توانېدلې چې ځوانان سره نږدې کړي او د افکارو په تبادله کې ورسره مرسته وکړي. ټولنیزې رسنۍ یوه اندازه ستونزې هم لري. ځینې خلک له جعلي اکاونټونو څخه خلک ته وینوي او عامه ذهنیت ګډوډوي. زه امیدوار یم چې افغان ځوانان له ټولنیزو رسنیو څخه درسته ګټه واخلي. عبدالجمیل یم. مهمه خبره دا ده چې خلک باید د ټولنیزو رسنیو د استعمال په فرهنګ پوه شي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي شورا ځینو غړیو ویل چې د پاکستان استخباراتي شبکې نږدې 8000 داسې اکاونټونه جوړ کړي چې د افغانانو په بې اتفاقولو کې ورنه ګټه اخلي. د راپورونو له مخې ویل کېږي چې ځینې کسان په مستعارو اکاونټونو له ټولنیزو رسنیو څخه د سیاسي مخالفینو په ټکولو او غچ اخیستلو کې کار اخلي، او یو شمېر نور یې په حکومت باندې د فشار په توګه کاروي چې دا کار په نورې نړۍ کې هم معمول دی. دا په داسې حال کې ده چې نورې نړۍ کې هم د ټولنیزو رسنیو د استعمال لپاره قوانین او مقررات نه دي موجود، خو د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید یو قانون رامنځته سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
قدرمنو دوستانو، د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي ټیمونو نن خپله دویمه ورځنۍ لوبه په بولاوایو کې پیل کړې ده. دغه لوبه د افغانستان او زیمبابوې د 5 ورځنۍ لوبه دویمه یوه ده. افغانستان لومړۍ لوبه بایللې او دویمه لوبه کې نن بیټینګ پیل کړې چې تر دې دمه په 6 اورونو کې 168 منډې کړې او درې لوبغاړي سوځېدلې دي. ویل ده چې دوه افغان لوبغاړو په دغه لوبه کې دوه نیمه سلیزې وهلې. نور علي زدران په 6 منډو اوټ شوی دی او محمد نبی اساخیل هم په 3 منډو همدا اوس په میدان کې دی. همدا شیبه له بولاوایو د زیمبابوې له بولاوایو څخه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له موږ سره په مستقیم ټلیفوني تماس کې دی. هوتک صاحب، مهرباني وکړئ د لوبې تازه حال راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته مخکې تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الحمدلله نن د افغانستان کرکټ ملي لوبه د خپل هیوادوالو په لوبغاړو سره ډېره ښه لوبه روانه کړې ده. تر دا مهاله درې لوبغاړي لاسته ورکړي، 168 منډې دي او محمد نبي ساخیل وسټرایک او له اصغر سره ورغی څو شنې وړاندې نوروز منګل خپله وکټ لاسته ورکړله. د دغې لوبې لپاره په بېلابېلو برخو باندې کار وشو. پرون هم په هغه برخو باندې انضمام الحق لوبډلې سره کار وکړو چې هغه لوبغاړونه په ځینو برخو کې وتړل شوي وي، او هم دا ډول درته ویل شم چې بیا د شپې بیا هم یو ډېر ښایسته پروګرام د لوبغاړو لپاره برابر شوی و چې په ټولو برخو اړخونو باندې کار شوی ده. زه درته ویل شم چې لوبغاړي انشاءالله نن ډېر ښه دي، په ډېرې ښې روحې سره لوبغاړي ته ښکته شوي دي، او هم دا ډول درته ویل شم چې اوس مهال اضغر سره زه په یو منډه سټرایک ته ولاړ د محمد نبی ملګرتیا کوي. هیره ده چې دلته ډېر افغانان هم راغلي دي، هغوی هم خپل لوبډله تشویق کوي، او ورسره څنګ کې په نننۍ لوبه کې تاسو ولیدل چې په دغه لوبه چې په بل پیچ باندې ترسره کېږي، یعنې هغه تېره ورځ چې کوم پیچ باندې لوبه وه هغه پیچ باندې نه ده، دا په بل پیچ باندې لوبه ده. سهار لخوا نه روزونکي زمان حق او ورسره څنګ کې لوبډله مشر اظهر طلزي پیچ وکته 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 او له هغې وروسته
ژوندی اوسې. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې په ژوندۍ ټلیفوني تماس کې له زیمبابوې څخه له موږ سره د افغانستان او زیمبابوې د دویمې ورځنۍ لوبې ژوندی حال شریکو.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې خپل رائے کاروي. له واک څخه د پخواني ولسمشر محمد مرسي تر پرځولو وروسته دا په مصر کې لومړني پارلماني انتخابات دي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. په دغه هیواد کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. صالح محمد صالح په دې اړه جزئیات ورکوي.
په مصر کې خلک په پارلماني انتخاباتو کې رای اچوي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په خپله ټلویزیوني وینا کې له مصریانو غوښتنه وکړه چې په دغو انتخاباتو کې برخه واخلي. السیسی دغه ورځ د مصر له وسلوالو قواوو او کورنیو چارو وزارت وغوښتل چې د رایې ورکولو د بهیر امن تامین کړي. دغه انتخابات په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی پړاو به یې نن او سبا ترسره کیږي. دویم پړاو به یې د نومبر میاشتې پر 22 او 23 نیټه وي. ویل سوي چې د مصر په 8 ولایتونو کې څه باندې 8 میلیونه کسان د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. په همدې حال کې د مصر دوو رایې ورکوونکو زینب حمیدی او شامی علي حسن په دوبۍ کې رویټرز اژانس ته وویل دوی خوښ دي چې په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. دا وایي د خوښۍ احساس کوم، د خپل هیواد په انتخاباتو کې مې خپله رایه وکاروله. داسې احساس مې کاوه چې هیواد مې د بربادۍ خواته ځي، خو اوس فکر کوم چې تازه ساه اخلم. دا وایي موږ ټول خوشبین یو. انشاءالله نوی پارلمان او دغه انتقال به نړۍ ته ثابته کړي چې مصر نه یوازې یو لوی تمدن او لرغونی تاریخ لري، بلکې عملا هڅه کوي چې د یو ستر تمدن د خاوند په توګه پاتې شي. تحلیل کوونکي وایي د دغو انتخاباتو د 15,000 کاندیدانو له ډلې اکثریت یې له LCC ملاتړ اعلان کړی او تمې کیږي په پارلمان کې به د دوی نفوذ زیات وي. وروسته له هغې چې د مصر پارلمان په 2012 کال کې د محکمې لخوا منحل سو، تر اوسه دغه هیواد پارلمان نه درلود. د مصر ولسمشر عبدالفتاح LCC په 2013 کال کې چې کله دفاع وزیر و، د دغه هیواد لومړی منتخب ولسمشر محمد مرسي تر پراخو اعتراضونو وروسته له واکه لرې کړ. وروسته اخوان المسلمین ګوند چې مرسیه مشري کوله یو تروریستي سازمان اعلان سو او فعالیت یې منع سو.
ډیره مننه چې تر دې دمه له موږ سره وایي. وخت په افغانستان کې 2:30 بجې شوې. سید کمل شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي، او له هغې وروسته هم د اقتصاد خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمني پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي.
د حکومت اجرایی رئیس عبدالله وایي د کندوز د پیښې تکرار په هیڅ ډول د منلو نه دی، او زیاته کړه چې افغان حکومت د ټول هیواد په کچه د امنیت ټینګښت ته هڅې پیل کړي دي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د ټولنیزو رسنیو د قانوني او معیاري کېدو هڅې پیل کړي دي. د فاریاب اورمچ ولسوالۍ تېره شپه د وسلوال طالبانو لاسته لوېدلې ده. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل نن ترکیه ته ځي چې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د کډوالو پر بحران خبرې وکړي. راپورونه وایي په سوریه کې د القاعده شبکې یو مهم قمندان له دوو نورو جنګیالیو سره یو ځای په یوه هوایي حمله کې وژل سوی دی. او نن په مصر کې پارلماني انتخابات سره کېږي. دا له 2013 میلادي کال وروسته چې پوځ اسلام پال ولسمشر محمد مرسي له واکه لرې کړ، لومړني پارلماني انتخابات دي.
د سلام پرانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخه اوري. چارواکي وایي چې پاکستانی پولیسو هغه درې سوداري په تورخم بندر کې درولې چې د افغان سوداګرو مالونه له پاکستان څخه افغانستان ته انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونن په یو کانفرنس کې وویل چې له یوې اونۍ راهیسې پاکستان د افغان سوداګرو 300 په مالونو بار لري په تورخم بندر کې درولې دي چې له دې سره دوه سوداګرو ته سخت زیان اوښتی دی. د بربرۍ موټرو د اتحادیې چارواکي وایي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت کوم موټرونو ته چې د روډ پاس نیټه یې تېره شوې اجازهنامه نه ورکوي، نو ځکه خو دغه موټرې په تورخم کې بندې پاتې دي. دوی د افغانستان له حکومت څخه په دې برخه کې د جدي اقدام غوښتنه کوي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونو مسؤلین وایي چې د ګمرکونو نه کنټرول د دې لامل شوی چې په دې ولایت کې اقتصادي ناورین رامنځته شي. د دې خونو مرستیال سیروس علاف نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمرکونو کې هیڅ ډول لابراتوارونه نشته، او له ایران څخه مالونه په هغو نومونو محصولیږي چې محصول یې لږ وي. د ښاغلي علاف په خبره د دغو ګمرکونو څخه تر ډیره تاریخ تیر شوي او بې کیفیت مواد هیواد ته واردیږي چې د هیواد اقتصاد ته ډیر زیان رسولی دی. بلخوا بیا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د افغانستان په ګمرکونو کې د معیاري لابراتوارونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني محصولات د پاکستان او نورو هیوادونو په نامه بهرنیو هیوادونو ته صادر شي. په دې خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې اروپایي هیوادونه هغه محصولات چې ISO سند ونه لري او له نړیوالو لابراتوارونو نوي تیر شوي خپل هیواد ته نه پرېږدي.
منګه د یو متبر کوالټی کنټرول نه لرو په خارجي ملکونو ته چې جنس دي هغه چې د ISO په ارتباط باندې یو سرټیفیکټ چې دغه ونه لري د د لابراتواري ونل سي هغه خپل ملک ته نه پرېږدي.
د شغل الکوزي په وینا دا مسله د دې سبب شوې چې افغان سوداګر خپل محصولات پاکستان او نورو هیوادونو ته صادر کړي او له هغه ځایه د نورو هیوادونو په نامه نورو نړۍ ته وړل کېږي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو 45 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو پونډ 8 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ، د اماراتو یو درهم 12 افغانۍ او 40 پوله، زر ایراني تومن 18 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدارې 6.43 افغانۍ.
د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، زه نجیه سپایو ازادي رادیو څخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ور رسیږي تاسو ته په دې خبرونه کې هرکلی کوم. نن په خبرونه کې د انټي بیوټیک ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. انټي بیوټیکونه د هغو ناروغیو لپاره کارول کیږي چې د بکتریا په واسطه پیدا شوي وي، خو یوه څېړنه ښیي چې د هغو ناروغانو کچه چې د والګي او ټوخي د درملنې لپاره ورته انټي بیوټیک ورکول شوي سلنه زیاته شوي. همدارنګه انټي بیوټیکونه انسانانو ته د ګټې تر څنګ ځینې زیانونه هم لري چې په خپرونه کې به پرې ډاکټر صاحب معلومات درکړي. نن ورځ په خپرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل میلمه دی چې په دې اړه به موږ تاسو ته معلومات راکړي. خو له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته ښه راغلاست.
مننه ناجیه جان، او زه هم خپل سلامونه تاسو ته او د تاسو د رادیو د روغتیا خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوم. او ان شاء الله نن په دا موضوع باندې خبرې وشي چې پنیسلین او یا هم انټي بیوټیکونه کوم مواد دي، ولې استفاده ځنې کیږي، او څه تاوان لري او څه ګټه لري.
بله، ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکړي. خو تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې برخه واخلئ، د اړوندې موضوع په اړه ډاکټر صاحب سهیل نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د خبرونې سره د اړیکو نیولو لپاره زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0992 215 30، بل شمیره مو ده 0922 215 50. ډاکټر صاحب سهیل، له دې وړاندې چې اوریدونکو پوښتنې وکړي، راځو د خبرونې په لومړۍ برخه کې کوم معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې کوم درملو ته انټي بیوټیک ویل کیږي.
ډېره ښه پوښتنه وکړه. زه باید ووایم چې درمل یا دوا او یا د هغه څخه ګټه اخیستنه د یو ځانګړی علم ده، او هغه علم چې درمل رامنځته کوي او دغه بیا د ډاکترانو په اختیار کې ورکوي هغه ته فارماکولوژي وایي. او درمل معمولا هر څه د درمل په حیث استفاده ځنې کېدای شي، کولای شو چې د ځینو نباتاتو څخه، د ځینو حیواني محصولاتو څخه، او د ځینو بکتریاو څخه حتی چې هغه ژوندي موجوداتي د درمل په توګه استفاده وکړو. درمل د تعریف له نګاه څخه هغه مواد چې هغه د یو خاص ناروغۍ د درمل دپاره استفاده ځنې کېږي، ګټه ناروغ ته ډېره وي، تاوان یې کم وي، او په خاص وخت کې د ډاکتر لخوا او یا د متخصص ډاکتر لخوا توصیه کېږي. نو په دې اړه چې انټي بیوټیکونه کوم ډول درمل دي، د دې طریقې ته به لږ نظر واچو. کله چې تقریبا د 19 پیړۍ په سر کې چې په وخت کې جګړې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې رامنځته شوې وې، او لومړۍ او دوهمه جګړه وه، او د زخمیانو او د هغه کسانو چې په جګړه کې ټپي کېدل دغه تعداد ډېر و، نو ضرورت داسې درمل ته ډېر احساسېدلو چې کله کوم زخم رامنځته شي هغه میکروبي نه شي، او د میکروب واسطه هغه شخص یا ناروغ یا هر څوک چې دی هغه له منځه لاړ نه شي. په دې کې څېړنه ډېره وشوه تر څو چې په تصادفي توګه پنیسلین منصرول، تصادفي توګه زه څه ورته وایم چې هغه کوم عالم چې د میکروبونو سره سر کار و او د دې کښت ترسره کولو چې کلچر ورته وایي، نو دا کلچر ترسره کړی و او د دې څخه یې غوښتل چې استفاده وکړي چې ګوري په هغه کې یو قسمه د کلچر د میکروبونو د کوم خاص مادې په واسطه باندې له منځه تللی ده. دا ته یو سوال پیدا شو چې دا به څه شوي. نو د دوهم ځل دپاره قصیده کار وکړه، هغه کلچر په مغزه کېښود، بیا ورېدل شي قسمت میکروبونو پاک شوی ده. نو دې ته دغه فکر ورته پیدا شو چې کېدای شي کوم داس ژوندۍ موجود وي چې نور ژوندۍ موجودات چې میکروبونه دي هغه له منځه وړي. دې څېړنې ته ادامه ورکړه او تر څو چې یو خاص ډول د فنګس یا د فنجای ورته وایي د هغه را پیدا کړه چې د پنسیلیم په نام باندې نومېده. نو دغه پنسیلیم باعث دی کې چې ځینې خاص میکروبونه له منځه ځي. نو دغه پنسیلین کوم چې دی همغه د پنسیلیم د خاندان څخه دی، اصلا یو فنګس ده، اصلا په خپله یو ژوندۍ موجود ده چې دا بیا په مصنوعي توګه تولید شو، ډیر شو او د جنگي شرایطونو کوشش په دې کې وشو په دې باندې زیاته پانګونه وشي. مختلف ډولونه رامنځته شول، پنسیلین دی او سفالوسپورین دی او مختلف ډولونه دی رامنځته شول. مګر دغه درمل د ګټو سره سره ځینې تاوان هم لري چې انشاءالله په تخبرونه کې به تشریح لاندې ونیسو.
حتما ډاکټر صاحب یو اوریدونکو لرو، جان آغا خوشحال، السلام علیکم. ډېره زیاته مننه، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ د اړوندې موضوع په اړه.
ډېره مننه، دا خو ډېره ښایسته او په زړه پورې موضوع ده. په دې موضوع باندې به چې زه درسره وغږېږم چې وایم، دا خو ډېره
بلې ستاسې غږ اورو، مهرباني. ښه، موږ غږ اورئ تاسې؟ ښه، په ډېرې بخښنې سره د دوی اړیکه پرې شوله موږ سره. یو بل اوریدونکی هم په لیکه کې لرو، د دوی پوښتنه هم اخلو چې دوی د انټي بیوټیک په اړه که کومه پوښتنه ولري نو ډاکټر صاحب به یې ځواب کړي. السلام علیکم، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني
ډاکټر صاحب، چې دا ټابلیټونه د ټابلیټونه چې خوري د کوم مرضی دپاره، د اعصابو دپاره، دا میټوال و ګلوکسن دا څنګه خوړل کېږي او ټول وخت دپاره څنګه دي؟
د دې دوست پوښتنه په ځواک باید داس وایم چې زموږ د بحث وړ موضوع نه شه د پنسیلین یا انټي بیوټیک یا هغه مواد چې هغه د میکروبونو په ضد استفاده ځنې کېږي. او دوی چې کومه درملو خود لغه د عصبي ناروغۍ دپاره دی، فلوکسیټین دی او یا موټیوال دی، هغه په خاص میکانیزم ماده تاثیر کوي او کوم انټي بیوټیک چې دی هغه ځانګړی میکانیزم تاثیر لري. نو کوم درمل چې دوی استفاده ځنې کوي هغه د عصبي ناروغۍ دپاره دی او دوی کولی شي چې دغه درمل صرف د متخصص ډاکټر نظر لاندې استفاده ځنې وکړي او که چیرې دغه درمل څخه استفاده کوي او سوال ورته پیدا کړي متخصص ډاکټر صاحب ته ورشي، هغه به انشاءالله کومک ورسره وکړي.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، یادونه کوو چې نن د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو ته د انټي بیوټیک په اړه یو څه معلومات هم درکړل، که کومه پوښتنه لرئ نو د اړوندې موضوع په اړه لطفا ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ. یو اوریدونکی لرو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت دند ولسوالۍ د میرویس مینا پال سره په تماس کې یم.
مینا پال صاحب، مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
پوښتنه مې د ډاکټر صاحب څخه دغه ده، زما یو مور ده، البته چې پر پښو یې ډېر دست کېږي او ډېر ویلي دي چې دا ګرمبا دي، ځکه دا ګرمبا داسې دي چې دا که یو وار ورته پرېوتل یا دوا غم خوري دي نه اوسي ډېر بجې پاتې څرکې ولاړې دلی به نهسي. او دوه مشتنه مې دغه ده، زما یو بل کشر ورور دی، دا پر مخې دا سکونه دي، ډېرې دوایې مونږ په کړي دي، هېڅ پیدا نه در سره کړې. ډاکټر صاحب دا
ډاکټر صاحب کارنو مینا پال صاحب اړیکه به پرې کړو او دوی د خپرونه
وروسته انشاءالله د راډیو له سپورت وایم چې دوی کوم بس چې کړی ده دا د موږ د برنامې سره سر نه خوري. خو زه ورته وایم چې کوم دوی چې ګرم باد ورته وایي او یا د کوم سپومې ورته وایي، اصلا یو مشکل شته، هغه د پښو درد یا د ځان درد خاص درمل ته ضرورت لري. چې زه همیشه کله چې خپرونې ته دلته راځم د ماسره یو نظر ده وایي چې او دوستان چې د خپرونې ته ټلیفون کوي اول باید د خپرونې کوم اصل ته متوجه اوسي چې کوم موضوع باندې غږېږو، ځکه چې دوی هغه خپله پوښتنه سم ځواب واخلي. او بل کوم درمل دوی چې اخلي همیشه د متخصص ډاکټر ته نظر لاندې اخلي او کله چې درمل اخلي دغه په اړه ډېرې پوښتنه کوي او ډاکټر صاحب دوی ته حتما په باره کې معلومات ورکوي. د دوی د مور کوم تکلیف شته چې ګرم باد دی ورته وي یا کوم تکلیف د پښو د درد هغه شته، زه داسې فکر کوم چې کېدای شي هغه د آرترایتس او یا د پښو د هغه بندونو د التهاب څخه رامنځته شوی وي چې باید ډاکټر صاحب ته تشریف وروړي، هغه باید انجزو نه وکتل شي، هغه ته خاص انټي بیوټیک ورکول کېږي او هر انټي بیوټیک دغه دپاره ګټه نه لري او غا انټي بيوټیک کې دیش په میش کې یو زلورته ورکول شي خاص توجه ضرورت لري او د سپم په حساب باندې باید وایم چې دا یو جلدی تکلیف ده هر درمل نه استفاده کوي او خاص درمل د جلدی ډاکټر په حساب باندې باید ورته ورکول شي او د هر چیز څخه د استفاده نه کوي ځکه چې د سپم به داغ پاتیکي او خدای نه خواسته پاینده کې به مشکل ورته پیدا کوي
بلی دوستانو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب تاسو ته یادونه وکړه به هم لطفا د اړوندې موضوع په اړه پوښتنه وکړي اوس مهال متی والله له زابل ولایت نه پلیکه کې دی السلام علیکم مننه د انټي بیوټیک په اړه معلومات غواړم مهرباني حتمان ډاکټر صاحب په دې اړه معلومات درکې مننه لتاسې
بله رادیو ته غوښی
مهرباني وکړئ
ماته ورا خان د زابل ولایت څخه دوی چې رزشت ګولې د خوړو په ارتباط باندې رزش اصلا به هم د موضوع سره سره نو خو زه به معلومات ورکم رزش په اصل کې د مافیاتی سیستم د کټوالی او یاد ډیر فعالیت لامل من سره سي او دا کوم شای چې په بیرون د وجود کې مثلا یخنی د ګرد خوري د شې د انټیجن په نام باندې نو می کله چې وجود شته داخلي د دې مقابل کې وجود اکسلام الخي دا اکسلام د پرنجي په واسطه مثلا د تبه او د شان رمزکی ځینو وخت ویروسونه د تکلیف باید کردید ته انټي بیوټیک ضرورت ندی او کوم دوايي شته چې ورکه به مثلا د سردرد او د فارغه خدي مشکل نه لري مګر دغه څخه ډیره استفاده به د سرګنګ سوالي دغه رمزه کې شپې دغه استفاده ډیره ونه شي ولې ما توصيه ټول دوستان ته چون چې نن خبرونه د درمل په ارتباط باندې ده دغه د چې درمل به ځای ونه خوري او بدون د ډاکټر د مشورې څخه په خپل سر دی ونه خوري ځکه چې دا عادي شي نه دی دا د سوشي نه دی چې مثلا هر څوک خرڅول شي او هر څوک چې پر اندازه چغړي خوړل شي
بله ډاکټر صاحب ناروغ ته په کوم وخت کې د انټي بیوټیک د اخصل ورتیا پیخیږي که په دې اړه موریدونکو ته اوس معلومات ورکړي
ډیر ښه پوښتنه انټي بیوټیک اصلا توصیه د ډاکټر پوستا باندې صورت نیسي او هغه هم د متخصص ډاکټر پوستا باندې یو حالت په وجود کې چقدر التهاب وایي التهاب هغه حالت چې وجود مثلا یو قسمت یا ضربه ویني او یا کوم میکروب ته داخل شي او یا کوم عکس العمل وکړي نو د پوستا باندې قسمت پرسو پیدا کوي رنگ سرکیږي او همدارنګ ګرموالی رامنځته کیږي خپل وظیفه سم سره نشي رسولای یو تقریبا زخم غونډه داسې حالت کې او یا زخم وی او یا پاک مثلا چرک یاده شوی نو ډاکټران به معمولا انټي بیوټیک توصیه کوي یا مثلا تبه وی دی او چا دغه میکروب پیژندل کی او رسوخ خط انټي بیوټیک ورکول کی او انټي بیوټیک مختلف ډولونه لري او د دې توصیه هم مطابق ته مریضی او مطابق ته میکروبونه ورکول کیږي چې په هر موسمی ناروغي کې د دې توصیه ضرور نه ده
مننه حاجی میرویس له هلمند ولایت نه پلیکه کې ته سلام علیکم روغتیا ته ژوند شته په پروګرام کې
راجو ته وایم چې ان شاء الله موږ خدمت کیو حاجی میرویس له هلمند څخه د پخو د درد څخه شکایت وو شکایت درلود د پخو درد معمولا کله چې سن وړيږي نو هغه کوم حالت عضلات کوم فلج کې ویغه سم نه تر سره کی یا مثلا هډوکی کوم فعالیت سم تر سره کی ویغه نشي تر سره کولای نو لګ یا یخنی او یا ګرمي او یا هم لګ نم کولای شي د پخو درد رامنځته کی بیا هم وایم چې یو حالت چې هغه انټي بیوټیک ضرورت دی هغه چې ارترایټس او یا د التهاب د مفصلونو وی چې باید بده کې زیات توجه به وشي چې دغه د پاره کوم انټي بیوټیک ورکول کی هغه باید د ډاکټر مشوره لاندې ورکول شي چې هغه ارترایټس وای او یا روماتیسم خلک ورته وایي او مفصلی روماتیسم دا چغای انټي بیوټیک ضرورت لري د نور دردونه کې چیرې مفصلی دردونه وی یا مثلا د عضلاتو دردونه وی یا عادي دردونه وی ته عادي د اسد تبې او د درد درمل په اسامه کې دي شي درمل شي مګر که چیرې په دې باندې نه درمل کېږي نو دوی د خپل معاینات وینې تر سره کوي او که چیرې مثلا خدای نخواسته روماتیسم یا هغه ته ورته کوم داس ناروغي چې میکروبي وي نو بیا د انټي بیوټیک څخه استفاده وکړي
خپل انټي بیوټیک په څو ډولونو ویشل کېږي او کوم ویډیو خلک په افغانستان کې کوي
انټي بیوټیک څو ډوله ویشنه لري یو ویش په دا حساب باندې چې مثلا وسیع ساحه ورته وایي یا براد سپیکتروم په انګلیسي ورته وایي چې تاثیر ډیر ده انواع مختلف د میکروبونو چې هم د تنفسي سیستم ده هم د هضمي سیستم ده هم د بولي سیستم ده ټول کولی شي له منځه یوسي او یو داسې چې هغه ساحه محدوده وي وړه وي او مثلا تنها د توبرکلوز لپاره استفاده کیږي یا مثلا د یو بل ناروغۍ لپاره استفاده کیږي او ځینې داسې چې هغه د میکروبونو حجروي دیوار چې د هغه له منځه وړي او ځینې داسې چې هغه تولید پروتین د میکروب چې کوم کیږي هغه له منځه وړي نو تقسیمات بیل بیل دي او په افغانستان کې معمول ولن بعد بختانه شد انتیبیوتیکس خیلی زیاد استفاده کی هر څوک چې هغه د درمل دوکان لري دا نه چې درملتون لري په دوکان کې شي خرڅوي په دغه اطرافون کې موږ لیدلې دي درمل هم سره خرڅي حتی دلته په کابل ښار کې هم زه به ادرس وایم چې په لښی مسجد ته مخامخ دلته پښکره یو کې حتی انتیبیوتیک دا شهید خرڅيږي چې دا خاص په لرن ضرورت لري ځکه چې د درمل او پلور او پیر دا عادي خبر نه ده او د دې توصیه او د دې ورکول داس نه شته په دې سرک په غاړه باندې خرچ او نور دوايي کې خرڅي یا نه خرڅيږي انتیبیوتیک څخه زیات استفاده کیږي او مختلف ډول نه دی انتیبیوتیک ځین وخت انتیبیوتیک ضرورت نه ورته ورکول کیږي ځین وخت داس انتیبیوتیک څخه استفاده کیږي دغه مریضی لپاره نه وي دا بر علاوه دغه څخه چې ګټ نه رسوي تاوان هم رسوي نو انتیبیوتیکونه په افغانستان کې هم واردول ډیر دي هم مصرف ډیر ده او هم بعد بختانه چې کیفیت ډیر ټیټ ده او داس کوم خاص ډول انتیبیوتیک چې دغه څخه خلک ډیر استفاده وکړي چون چې زیات استفاده ځنه کی دا انتیبیوتیک تقریبا د یو عادي درمل په سرګ ورته کتل کی حال داشته نه ده او دا چې مشکل هم نه هر کی او دا چې مثلا د مریضې څخه زر نه جوړیږي تاثیر هم دا چې انتیبیوتیک زیات اخلو
د کوم دردونو لپاره زیاتره خلک انتیبیوتیک اخلي
معمولا مثلا په دغه موسم کې چې هوا لږ سړه شوی غوندې ده او په کابل کې او په شاوخوا کې نو دلته معمولا هغه میکروب لکه تاسو مخه ویل انتیبیوتیک د باکتریا د لپاره استفاده کیږي او دلته که چیرې ویروسی ناروغي هم دغه لپاره هم انتیبیوتیک ورکوي حال دا چې په ویروس باندې هیڅ اثر نه لري نو بر علاوه دغه څخه چې زموږ دفاعي سیستم ضعیف کی نور کومه ګټه نه لري او ویروس په خپل حکم دورې چې تیرې شپه خپل خکېږي نو دا بیا مقاومت دوایی را منځ کوي او بیا روس هغه څه چې تیر ضرورت شي بیا تاثیر چندان نه لري
بله راز محمد خان په لیکه کې دی سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام مهرباني وکړئ
ډاکټر صاحب څنګه د پښتنه د چې څومره در مخه موټر تکر کی او د تکر څخه به کې دنده یو ښه ولاس مات کړه نو په دې وجه اوس هغه پرکې دي ام هغه کوم راډونه چې پراتی دي هغه په وجه باندې ډیر درد دي او د درې ښه څه په لاس او ښه باندې مثال نه سم تللی نو په دې وجه چې کومه چې به کې زو خم دي هغه درد ورکی چې ان کې به کې کومه خرمه هغه دردونه چې هغه زیاتې نو په دې وجه کې به فلمه ترک چې به کې کومه خرمه او دردونه ورکی دا یو بل لار راوښي
راډیو د غوښتنې ان شاء الله په خدمت کې راز محمد خان ویل چې ټکر موټر کړی دا او لاس پخې مات شوی دی خو دوی چې صحت شي او روغ شي او دوی چې درد د انټیبیوټیک په سلام اندازي درد هیڅ کله د انټیبیوټیک په سلام اندازي درد هغه التهاب پرسو با کوم زخم شته کوم چرګ شته هغه انټیبیوټیک لمنځه وړي او درد شته هغه د درد ضد درمل ورته ورکول کی دوی چې خیز فکر کوم چې هغه درمل دی چې هغه د درد لپاره دی او دغه څخه د ډاکټر مشوره باندې هر کله چې درد وي مثلا اگه کم سیخ یا کم مغسیم چی پا پکتیر شویده اگه خام اخو درد لری تو خاص مرحله پر باید دست خواه استفاده وشی مگر نو که چیره پا دیمانده مثلا دای شاکیوی یا مشکل لری شده چرک نیسی یا چرکی یا زخم نجوری یا باید انتیبیوتیک خواه استفاده وکی یعنی کم درمال چی تو استفاده که بیا انتیبیوتیک نیدی اصلا او که چیره چرک ولری دقیقه پار انتیبیوتیک استفاده که بیست که مشکل نلری
بله ډاکټر صاحب پنسلین هغه لمړنۍ انټیبیوټیک دی چې په پراخه کچه کارول کیږي ستاسو له نظره د پنسلین ډیر کارول څومره نوړی پایلې لري
پنسلین د وسیو ساحه انټیبیوټیکونه دی جملو څخه دا هغه پنسلین یا مختلف ډولونه لکه امپیسلین لکه اوماکسیسلین لکه فلوکساسلین لکه اگمنتین مختلف نمونه لري دا اصلا ډیر قوي انټیبیوټیک ده مګر په افغانستان کې کوم کیفیت چې باید ولري هغه نه لري او د دې لامل نو د دې پنسلین په ځای د نور درمل څخه استفاده کیو خاص مشکل چې پنسلین په کوي هغه چې په زرخی ټوک او یا په مثلا پچکاری په ډول کې استفاده ځینې وشي خصوصا پرکه نو هغه ډیر خاص حساسیت را منځ کوي نو ځکه د دې څخه استفاده د زرخیات په توګه خپل مشکل لري چې باید په نظر کې ونیسو
بله الحسیب له پروان ولایت نه پلیکه کې السلام علیکم
بله
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
سلام تاسو ته ډاکټر صاحب وړاندې کوم.
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب، داسې سوال مې کړی د موږ په منطقه کې دغه د غوښه هم چې په درد وي ستونه هم په درد وي د مترونیدازول پرکوي دا
درسته شوه. زه به انشاءالله ووایم چې ولې نور څه پوښتنه نه لري.
فکر کوم بله پوښتنه نه لري. تاسو مهرباني وکړئ
د غوښ درد او یا مثلا د ستوني درد دا لکه څنګه چې ویل کېږي د میکروبونو له وجې رامنځته کېږي. خصوصا کله چې غوښ میکروبي شي نو د دې دپاره حتماً انټي بیوټیک استفاده کړي، او د هر ځای دپاره، د هر درد دپاره، د هر قسمت دپاره خاص انټي بیوټیک دي. میتونیدازول ډېر ښه انټي بیوټیک ده، او د دې څخه زیات استفاده کېږي او معمولا د دې استفاده د هغه میکروبون ته ځانګړې شوې ده چې هغه غیر هوازی دي، یعنی زیات اکسیجن ضرورت نه لري. څرنګه چې په یا هغه میکروبون چې هغه په هوا کې ژوند کولی شي اکسیجن ضرورت لري، هغه میکروبون چې په خوله کې دي او په ستوني کې دي، هغه معمولا د میتونیدازول په واسطه باندې تو اندازه پورې کنټرولیدای شي. اما دغه څخه بهتره ده چې د پنیسیلین مختلف ډولو څخه استفاده وشي. اما د ډاکټر صاحب نظر مانده.
بله دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. یو بل اوریدونکی هم اخلو. سلام علیکم.
ډېره
ښه. بله پوښتنه خو نه
لري.
راډیو ته غوږ ونیسئ.
دوی مننه. مهرباني ډاکټر صاحب،
د دې پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې پنسلین جی یا کریستال دا یو خاص ډول د پنسلین ده. د ظرفیت توګه استفاده کیږي او معمولا په میاشت کې یو ځل استفاده کیدای شي وشي، او دا پنسلین حساسیتونه رامنځته کوي، د وجود حساسیت او کله کله د مشکل او د مرګ باعث هم ګرځي چې باید سړی په نظر کې ونیسي. او نور کوم ډول انټي بیوټیکونه چې دوی استفاده کوي، کوتري مسازول شول یا نور شول، نمونه د عام خلکو ډېر ښه زده دي ځکه چې زیاته استفاده ځینې کړی او زیاته درملنه ورباندې کېږي. دا د بدون د ډاکټر د مشورې څخه نه استفاده کوي ځکه چې د جلدي مشکلات رامنځته کوي، او خدای ناخواسته د دې په ځای باندې چې درمل شي د دې وجود ته به تاوان پېښ کړي. نو دغه ټول انټي بیوټیکونه د په خپل سر د درملتون څخه نه اخلي، حتی په اطرافونو کې زوایم مچ درملتون هم نشته، د دوکان څخه اخلي. د سر درد یا د پښو درد یا مثلا د ریزه شازکان پر کوم درمل کې اخلي دومره مشکل نه لري، اما انټي بیوټیک پاینده کې به مشکل ته پیښوي.
بله دوستانو، د خبرونه البته یو څلور دقیقې وخت پاتې دی په دې لومړي نیمه کې، او په دویمه برخه کې به هم د انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه ډاکټر صاحب معلومات ترکي. او تاسو هم که غواړئ چې بیا اړیکه ونیسئ، موږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999215 بل شمیره مو د 0923252550. او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب عنایت سهیل میلمه دی، او ستاسو پوښتنې ځوابوي. انټي بیوټیک د ګټو او زیانونو په اړه که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ډاکټر صاحب نه کولای شي چې مشوره واخلئ. او ډاکټر صاحب د خبرونې په لومړۍ برخه کې ډېر مهم معلومات شریک کړل، او په دویمه برخه کې د مخنیوي په لارو چارو به هم معلومات درکړي. ډاکټر صاحب، که د خبرونې په دې دوه درې دقو کې د څه ویل لري د انټي بیوټیک په اړه، نو مهرباني وکړئ بیا به خبرونه واورو.
انټي بیوټیک لکه څنګه شما مخکې وویل، د باکتریا په مقابل کې استفاده ځنې کیږي، او باکتریا باید اول دوستان په دې باندې پوه شي چې ټول ناروغۍ، ټول هغه ناروغۍ چې پاکې ته به وي، هغه د باکتریا په واسطه نه رامنځته کیږي. ځینې وخت ویروسونه هم، مثلا پارازیتونه هم، د دست تبدار یا مثلا هغه ناروغۍ چې هغه تبه لري دغه باعث ګرځي. نو انټي بیوټیک که چیرې توصیه کیږي، ډاکټر صاحبان د هغه ناروغۍ په مقابل کې ورکوي چې د هغه دپاره جوړ شوی وي. نو که چیرې د انټي بیوټیک څخه د ویروسي ناروغۍ دپاره استفاده کیږي، نو دا به داسې شي چې هم به ګټه ونه لري، او هم باید یوه خبر ته اشاره وکړم چې انټي بیوټیکونه چون چې د ژوندي موجوداتو یا د ضربنی ژوندي موجوداتو ضد درمل دي، نو ځینې داسې ژوندي موجودات یا داسې میکروبونه زموږ په وجود کې شته چې هغه مفیده دي، او د هغه څخه وجود ته ګټه رسیږي. نو که چیرې انټي بیوټیک استفاده کیږي، هغه هم له منځه ځي. نو برالاوه ده چه گته نوی تاوان هم لری نو خاص گته که چیره مثلا دکتر صاحبان پر نظر که ارتوان لری نو ده انتیپیتیک حتا ده توسیه سخه باید جده وشی او حال ده چه خلقه که پخبل سر اخلی نو ده با دویتا دیر تاوان برسه وی
بله دوستانو خبرونه زنگلی شوی انتیبیوتیک او تاسی هم بیا پا دوی ما برخه کی برخه اخلی ده خبرونه لمره برخه همدل تا پا سوشی بو که پای ترسیگی پا دوی ما برخه کی ده انتیبیوتیک ده مخنیوی پا لاروشارو خبری کو او دکتر صاحب عنایت سهیل هم پا سرژیو که ده یو تاسی تبا پا دیاره معلومات در که ده دریو بجو خبرونه او رو او ده دریو بجو مهم خبرونه با لخبل همکار جاوید حسن زاده څخه وورو چې د اوس په سټډیو کې د یو کاته سي هم غوړی چې د ازادي رادیو د خبرونو راپورونو په اړه لا نور معلومات ترلاسه کړي زمونږ ویب پاڼې ته هم کولای شي چې مراجعه وکړي زمونږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org همدارنګه ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم لري چې پته ده facebook.com/ازادي رادیو د دریو بجو د خبرونو وروسته به هم روختیا د ژوند شتمنی پروګرام مهیروي د انټیبیوتیک د ګټو او زیانونو په اړه به ډاکټر صاحب سهیل موږ تاسو ته معلومات راکړي د اوس نو درې بجې دي د دریو بجو خبرونه له جاوید حسن زاده څخه اورو
رئیس جمهور حکومت افغانستان میگوید تکرار رویداد کندوز به هیچ وجه قابل قبول نیست و حکومت برای تامین امنیت تمامی ولایت تلاش‌های جدی را آغاز کرده است. مشران جرگه افغانستان از امریکا میخواهد که در کنار نگه داشتن نیروهایش در افغانستان باید نیروهای امنیتی افغان را تجهیز و تمویل نماید و هم مقامات ولایت فاریاب تایید میکنند که طالبان مسلح با حمله بر ولسوالی قرماج برخی ساختمان‌های دولتی را با آتش کشیده و دوباره بیرون شدند.